مور زیاتر د فرجیک فشار لامل پری کلمسیا یا کلمسیا لامل بس فشار خانه ته تللی او ډیر وځي، یعنی بیخي به نو امید کننده ورته ټول ته باوجود دې سمنګ وسایل نه لرو، موږ امکانات ډیر کم نه چیز دي، مګر موږ بخپل کوشش کا ورته ټول ټیم ورک په مرته کو هغه څه بکله به تر کېدل دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ هر څه فصل ترلم دې مریض ته عزت پم کو دې به دا مشوم مخاطر لوتلی دې دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی لیلا افغان، تاسو ته هم هرکلی وایم که په لومړي سر کې تاسو د خپلې تجربې په اړه زموږ د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. مهرباني.
سلامونه نیکې خلک، ما لمړی تاسو ته بیا قدرمنې خور ملمنې ته همداشان قدرمن اوریدونکو ته هله کوم چې روغ جوړ وایستئ. دا چې زما د قابل دي د دندې لږ وخت کېږي، تقریبا څلور کلنه تجربه لرم، خو ما په دولتي شفخانو کې هیڅ کار نه دی کړی او په شخصي شفخانو کې مې کار کړی دی. خو زه چې خوشحاله په دې یم چې زه د خپل مریضانو سره د ډېر د حوصلې او نرمۍ او د ښه سلوک څخه استفاده کوم. په همدې طریقه مې هم مریضان شته او بل د مریضانو سره د ښه خلقت نه کار اخلم. نو تجربه مې دا ده چې د هغه مریضان چې زه یې کولی شم چې یا ولادت ورکم هغه له ځان سره ساتم، او هغه مریضان که یا ستونزې یا مشکلات لري هغه بیا داسې یو ښه شفخانې ته یا دولتي شفخانې ته چې په هغې کې یا سی ایس کېږي سیزارین دا پکې کېږي بیا هغې ته انتقالوم، پیسې ورکوم بیا هغې ته ځي. نو خوشحاله یم چې الحمدلله زه هم په دې برخه کې دولت لپاره خدمت کوم.
مننه لیلا افغان صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب، تاسو د لیلا افغان خبرې واورېدلې. دوی ویل چې دوی په شخصي روغتونونو کې کار کړی دی. ستاسو په نظر د دولتي روغتونو او د شخصي روغتونونو ترمنځ هغه عمده فرق څه شی دی؟
تاسو د سیپ کڅوک صادق او سی سم خدمات کوي، هغه په شخصي او دولتي نواړي دوار کې خدمات کوي زی، مګر بیا سلسله ما غیر مسائل دي، مثلا کې د بوکو تکو د شخصي او اکثرا شخصي ډاکټر نه ټول نه خېما، زیاتره امکانات نه لري، ډیر نه چیز امکانات لري، ډیر کم تجربه هغه پکې کاریږي، مګر بعضي د شخصي ډاکټر نه مستد سی بيخي سوګور کې دولتي ډاکټر ډیر ایکسپرت کارکونکي لري، ډیر ښه امکانات لري. یعنی د شخصي او د دولتي ترمنځ د څه خاص فرق نشته، د مقصد دا ده چې صادقه اوسي، که شخصي که دولتي صداقت پکې ډیر رول لري.
او تاسو په نظر باندې آیا دولتي روغتونونه تر شخصي په پرتله باندې ډیر مجهز دي؟
مجهز شخصي متسد سي دولتي روغتونونه خپل مشكله ډیر لري، امکانات نه لري، مګر یو خبر ده سي په دولتي روغتونو کې د سټپس ته، یعنی ککله یو مریض حقيقي یعنی سټپ یا مثلا خپل ډاکټر ریزیدنس ته ورپسې متخصص ته ورپسې ترنر د شفت او دغه دا امکانات لري. نو له وسایل نظر فکر کوم سي دولتي روغتونونه ډیر عاجز وسایل نه لري. مونږ
آغلی افغان، تاسو که په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې تاسو په ژوند کې هغه کومې کیسې دي چې تاسو غواړئ یادونه وکړئ چې په یو ډیر خطرناک حالت کې د یوې ښځې ژوند ژغورل شوی وي.
څنګه؟
بله افغان صاحب، زما پوښتنه دغه ده چې که تاسو یو دوی داسې یوه یا دوی کیسې چې تاسو په یاد وي او تاسو یې د یادولو وړ بولئ چې په هغه وضعیت کې چې ډیر خطرناک وو او د یوې ښځې ژوند پکښې ژغورل شوی وي.
په دې کې کو داسې موضوعګانې ما ته زیات راغلي دي، خو لومړی یو داسې موضوع درته زه تشریح کوم چې په دې لږ وخت یو وخت ما وظیفه کوله. یو میرمن وه چې هغه پر ماشوم مریضه وه، نو یو بلې ډاکټر ته تللې وه، هغې ورته اکسیل درې دانې سیروم کې اچولي وي، نو دردونه یې زیات وو او اټراساوند ورته غلط کړی وو ځکه د ماشوم پر سر باندې یو دانه وه، یعنی دا سیوه لکه پلاسنتای چې مخې ته وي. نو هغه مریض بیا دلته ما ته راغی چې ما یې عکس واخیست، اټراساوند مې وکړو، نو هغه کې ما ته مشکلات پیدا شو. ما ورته ما شاید دا لما سره دلته ولادت تر سره کو، خطر کو ولادت تر سره نه کو، نو دا به تاسو عملیاته وي. خو د الله تعالی په فضل او رحم سره له هغې سره مې زیاته خواري وکړه، خو تر یو ساعت یو نیم ساعت کو را سره وه، او ولادت په نارمل اندازه باندې تر سره شو نو ډیر زیاته خوشاله شوم چې الحمدلله. مګر ماشوم ژغورل شوی ځکه ماشوم ته هغه تیرې ډاکټرې درې اوکسه ورکړي وي هغه له هغې سره وژل شوی وو ځکه په اتراسون کښې م هغه ډایټ وو نو بیا ولادت همداسې ورکړو نو دا زما دپاره یو د خوشبختۍ زیرو چې تر څو مریض له مرګ څخه وژغورل شو او دوی چې مریض عملیات هم نه شو نو په نارمل ډول یې ولادت ترسره کړو.
مننه افغان صاحب. ډاکټر صاحب نیازی ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر کومه د یادولو وړ کیسه ده چې ستاسو اوس په یاد ده چې داسې یو وضعیت راغلی و چې د یوې ښځې ژوند پکښې ژغورل سوی وي؟
والله دا زمونږ خو په یو غټ ډېر غټ مټرنیټي شفخانه کار کوو، داسې ډېر واقعیت راغلي. خو په یو واقعیت سې بیخي مې په یاد کړه ده د یو مریضه وه، له هغه نه راغلې وه چاریکا، د چاریکا له ښار نه راغلې وه. دې ماشوم په هغه هماغه یو کلینیک سوی وه او دې ډېره زیاته وینه ضایع کړې وه. کله چې موږ ته راغله نو فوق العاده دې فکر وکوي چې بیخي یعنی موږ فکر وکړو دا نور مړه ده چې هم نه لري. خو بیا هم ټیم ورک سلو ورسره کوشش هم وکړو. تقریبا موږ هغې ښځې ته لس پوینټه وینه ورته ورکړله، عاجل هم دې ته ټیکټومي وکړله، خو ډېر هم هغه کوشش هم ورته ډېر وکړو. خو دا مریضان بیچاره شپږ ماشومان لرل، دا یوه ماشوم ده، یو دانه لورې وه دیارلس کلنه، همدا ورسره وه پیوازې پیل. دا بیچاره به همدغسې دا مې سې لیدله، بیخي زړه به مې هغه کېده دې ته ګوره که دا به مور ته څه شی اوسي، دا ټول بیچارهګان خوارېږي. خو د خدای په هغه باندې او د ډاکټر صاحب باندې موږ ټول ټیم ورک په هغه باندې هغه مریضه وژغورل سره په سبا سې هغه ولاړله، هغې خبرې وکړې، کېناستله، ډېر شکر مې وویسته او ډېره خوشحاله سلم. دا د عنقریب نږدې وخت قصه وه.
ډاکټر صاحب څه لامل کېږي چې ښځې تر دې حده ناوخته سي چې روغتون ته ورسېږي؟
د مشکلات خو ډېر دي. یو له مشکلاتونه اقتصادي مشکلات دي. اکثرا د موږ د خویندې میندې سي دي اقتصادي مشکلات لري، د هغه له نظر کوشش کوي چې لاړ نه سي په دې کور کې اولاد ته کوي. بل دی د بې سواده دي، دې خطر نه پوهېږي. بل ډېر ماشومان دي فیملي پلاننګ نه کوي. ډېر تعداد اکثرا هغه مریضان سي اختلاطي کېږي، هغه ټول هغه مغه سي د ګران ملټیپر، یعنی د شپږو له اوو ماشومان نه ډېر وړي، د لس ماشومان نه هم ماشومان دي خپله په دې ده. او بل ماشومان وقفه پکې نه وي، دې ماشومه زر راوړي، مور ډېره ضعیف وي، ډېره ناتوان وي، کم خون وي، په دوران د عملګي کې دوی انټینیټل کیر نه لري، په ډاکټر ته نه ځي. نو دا ټول عوامل دي سبب کېږي څه دی. او بل دی کله که دی یو هغه ته لاړ شي کلینیک ته لاړ شي، هلته دی هغه هر څونه وویل شي، یعنی هغه ډاکټر صاحب یا مقابله صاحب ورته وویل چې تا ریس کې موږ تا ته نه شو هغه ولاده درکولی، تا پر خطر دی خپل شالګي کوي چې نه موږ هر رقم کېږي، موږ ته همدلته ولادت راکوي، موږ یا پیسې نه لرو یا امکانات لرو نه شو تللی. نو دغه عوامل عمده دي چې دا سبب دي کې سمندې تر دې حالت رسي.
ښه. او افغان صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د ډاکټر صاحب خبره واورېدل چې دوی ویل وایي ځینې خلک په فاملي پلاننګ باندې نه پوهېږي، خلک څه کولای سي چې فاملي پلاننګ ته مخه کړي یا معلومات ترلاسه کړي ورسي په دغه مورد باندې، ځینې هغه معلومات چې ستاسو هغه ترلاسه کړي، ستاسو په نظر څه کولای سي خلک؟
لمره کو باید اما په هغه د دې چې ځکه چې په افغانستان کې کچيري اما په هغه وي
بلې ستاسو ژغ راځي مشته
اوري. لمره کو باید اما په هغه دې چې په افغانستان کې باید ځکه اما په هغه د ټپ بر حقیقت ده چې تر څو هغه باندې یو کلو ته اما په هغه ورسیږي ان شاء الله. نو غونډه مرمنې مې په دې باندې اګه چې تر څو دا ماشوم کله چې ماشوم پر نس وي نو کولی شي یا شفانو ته لاړ شي. او دویمه موضوع د اقتصادي مشکلات دي چې زیاتره خلک اقتصادي مشکلات سره زیات مخ لري. او درېیمه موضوع زیات څوک اقتصادي مشکلات لري نو هغه هڅه کوي چې باید زه دولتي روغتون ته لاړ شم. خو بدبختانه چې زموږ په دولتي شفخانو کې هم ځینې ډاکتران دي چې هغه د مریضان سره ښه وضعیت نه کوي، ځکه دولتي شفخانو ته مریضان زیات راځي نسبت د شخصي، ځکه شخصي که پیسې اخیستل کېږي او دولتي مفته کار دی نو هلته د مریض ته دومره توجه نه کېږي. زیاتره مریضان هم زړه نه ښه کوي چې تر څو دولتي شفخانې ته لاړ شي او هلته ولادت ترسره کړي، او نه شي کولی چې د اقتصاد د وجې نه بیا شخصي شفخانې ته ولاړ شي. نو دا عمده مشکل دی چې افغانستان کې زیات رول لري، نو د دې سره هم زیات مشکلات دي. دا ولس خلکو سره چې دا هوی دا ځینی مشمان په کور کې پیدا کیږي یا ځینی ما مېرمنې د مرګ سره مخ کیږي یا ځینی مشمان د مرګ سره مخ کیږي نو دا دوه عمده لاملونه زیات په افغانستان کې.
ډاکټر صاحب نیازی تاسو د افغان صاحب خبرې واورېدلې، آیا تاسو د دې خبر سره موافق یاست که دا سړي چې دولتي روغتونونه یو بهتره یعنی یو بهتره انتخاب کېدلای سي تاسو په نظر؟
زه بیا دې قابل صاحب نظر سره هیڅ نظر نه یم، ځکه په دولتي روغتونونو کې داسې نه داسې 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 د مریضانو توقع ډیره ده. په شخصي روغتون کې خود سي سي یو ډاکټر یا یو مریض لري یا دوه مریض لري، مګر په دولتي روغتونونو کې هلته په هر شپه مثلا ډیر لس سوال ډاکټرانو کوي، په دې هم په ولادت کې هم او پی ډي کې هم لیبر روم کې هم های ریسک مریضان کوي هم سيزاريان کې دا ټول باغه کوي. یعنی دلته مریض شرغه نه ده، برخورد خراب نه ده، هلته کار لو ډیر ده. فقط مریض فکر کوي چې ما ته څوک توجه نه کوي، ترال کې کوي داس نه ده. یو مریض اختلاطي سي هغه نه پښتنه کوي، هغه نه داس نه د سیاغه بس پختنه بنی دغه نه بوارسینی او هر څوک په خپل ځړبی په دې خبر سره زیس موافقه نیم. او ما په فکر باندې سه د دولتي شفاخانی سي دي هغه بهتري دي، ځکه هغه هر څه ډاکټر ده په هر څه ځکه. نو ما په فکر دا کار غلط دی چې ډاکټر صاحبان وضعیت خراب کړي. ډاکټر صاحبان وضعیت قطعا خراب نه کړي، مریض هر رقم سي، مګر او تو د مریضان توقع ډیره ده. و مې لکه دا ټوله امنه په هوی کې دی چې اول ری سي مریض اول پی ډي کړي سي دی اول پښتنه کوي سي فلانه قابله استا یا فلان ډاکټر سره زو او پورتوم سو وخوري ته یو ځل صبر وکړه که تا کار چا و نه کو که تا په قصه کې څوک نسل پاس لغه واسطه او واسطه ته ضرورت نسته. موږ خپل خلق دا زمينه مساعده خپل موږ دا ټول چی څه درنه نه کوهی نه کیږي کدی یو پوغه وای دی با سواد وای دی چکیټ وای دی اس کله دا شین دی پیدل سلطانو بات دا غته پروا نه کی. یو مریض هرڅ هغه و دوه می زب وخت لري ما به دی وی نه موږ به تاولو سي د سد دی نو وی سي دا مریض ارس ته د توجه ته ډیر ده اول به قوال قدم کړه.
یعنی وضعیت خطرناک
دی. بله بله هغه وضعیت خطرناک یغه اول کی او هغه وخت لري نورمال ډاکټر هیڅ کله داس نه کی چې یو مریض په خطر کې یو مریض د هغه عاجل ضرورت لري او دای په قصه کې نه اسه امکان لري، مګر موږ مرو د ټوم سه موږ د خلکو توقعات ډیر دي.
افغان صاحب او ډاکټر صاحب نیازی زبه بتله تاسو سره ما دا د ټلیفون شمیره به اعلان کوم کز موږ اوریدونکو غواړي چې زنګ راوهي. اوریدونکو که تاسو غواړي چې موږ له ملمنو څخه پښتنې وکړي د ټلیفون شمیره دا دی 00420221240501 او د واتس اپ شمیره ده 00420221240501. تاسو پر واتس اپ باندې موږ ته په لیکلې یا غږیزه باندې خپل پیغام هم پریښودلای سي او موږ به تاسو پښتنې د خپل ملمنو مخ ته کشیږو. افغان صاحب تاسو د عامه پوهاوی خبره وکړله، په دې مورد باندې حکومت څه کولای سي چې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي؟ ځکه چې دا د عامه پوهاوی پروسه خو د روغتیا وزارت ته خوا څخه فکر کوم چې دا شل کال روانه و، نو ستاسو په نظر آیا دا پروسه تر هغه بریده پورې کامیاب نه ده چې باید څومره وای؟
نه فکر نه کوم که دا پروسه کامیابه شوي، ځکه په ځینې ولایتونه دي چې هغوی کې عامه پوهاوی نه دی شوی. ځکه ما بیا په داسې لورو پرتو سیمو کې هم وظیفې جوړ کړي، ځکه د هغې د خلکو هغه وضعیت او هغه مریضان د هغوی هغه حالات چې ما لیدلي دي، نو فکر نه کوم که هغوی ته د عامه پوهاوی رسېدلی وي. که چېرته هغوی ته عامه پوهاوی رسېدلی نو بیا په دې وضعیت باندې نه شفقانې ته راتلل او نه بیا داسې به عمل اجرا کولو تر څو دوی د ستونزې او مشکلاتو سره مخ وي. نو د اوسني حکومت نه خو هېڅ هیله نشته دی، ځکه چې اوس خو بیخي وضعیت د افغانستان خراب دی او اقتصادي مشکلات هم زیات دي، او بیا هم هیله ترې لرو چې باید عامه پوهاوی زیات شي تر څو زموږ هر کلي او هر ولایت ولسوالۍ ته عامه پوهاوی ورسېږي، تر څو زموږ هغه امیدوار میندې هغوی ته خبر ورسېږي، تر څو د خپل ځان د خپل اولاد ماشوم نه په ښه توګه
مننه. یو اوریدونکی را سره دی د دوی ژغ به واخلو، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
خوړې تاسو سلام او ملمنو ته سلام، محمد همدر در سره پاړی کا کیم لغمان نه.
همدرد صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري یا کومه تبصره. فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. موږ هڅه کوو چې که دوی بیرته تلیفون راوکړي موږ به د دوی زنګ پورته کړو. ډاکټر صاحب نیازی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. زموږ اوریدونکو ته لطفا د فامیلی پلاننګ په اړه باندې هغه مهم معلومات چې ستاسو په نظر دوی باید باندې پوه سي هغه ورته ورکړي، مهرباني وکړئ.
دی زبا دسی دی تو ایم سی اکثر ان دمنګه دا مایند شه راځي دی دسی فوی سی نه ډاکټر صاحب دا ګناله دی که زه وقفه کوم دا ګناله دی زه ورته بار بار ام دا وای مو سی تاسو دی رادیو لار دی تو ایم سی خویندو اسلام کې هتا اقل کنو ک 15 کال شپه کال وقفه نه کوي هدا اقل هغه شی سی په اسلام کې وی سی یا غلطه طریقه تاسو دو نیم کال مش دو کله ماشوم ته شدی ورکی بعد لاغنه تر سو تاسو دوباره امیدوار کی تر سو بیا تاسو ماشوم کی هغه تاسو مخکنه ماشوم ادرینی مکلو کی همدغه پروسه سه هدا خلما اسلام ته اسلام په چوکاټ کې دغه مخه بوزي سیده خیر قانون نه کوي په هر قدم کې کلینیکونه ستا ډاکټر شفاخانی ستا د فنی بیخی فری ورته هر میتود سه دی واړی میتود نه زخ دی دی که یو میتود دی تا به پورنو بل میتود کبل نو بل تقریبا واته میتود دی دی کول سی لاغنه استفاده وکي دی لار سی دی هدا خل کور یو کلینیک تلرسی هغه ټول ډاکټرانه دی قابلیت دی خزی دی سیاسری دی سنه دی هغه الته بنارینه دی بور سره غي زور نه خواهش کوم سه خپل صحت ته د خپل ماشومان صحت ته متوجي اوسی او وقفه د ماشومان ترمنځ نظر په نظر کې ونیسی دا مه هیله درنه
مننه. اوس هم ګورو چې زموږ یو اوریدونکو دی اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم بشیر خور، تاسو سلام او مننه تاسو سلامونه مننه مننه شو دا دغه پښتنه د تاسو نور د ښکړه شګر وزلای شي.
بله مننه چې تاسو موږ ته زنګ وه همور بس تاسو پښتنه د خپل ملمنو څخه وکړو. اوس هم ګورو چې کنور اوریدونکو وی د دوی زنګونه به هم راوخلو. فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته او د لایلا افغان صاحب رابطه هم له موږ سره قطع شوې ده. د تلیفون لاره موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم واصل کړو. د نیازی صاحب ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم. تاسو په لایلا افغان په خبرو کې باور دل چې دوی یو اشاره وکړه چې اوس وضعیت خراب شوی دی په افغانستان کې ورسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، د روغتیا د سکتور وضعیت څنګه دی ستاسو په نظر؟
د روغتیا په سکتور کې د ما په فکر کوم خاص تغیر نه درغله، ځکه موږ خو داسې دا کنه سیده د اقتصادي نظر ډاکټر صاحبان قابل صاحبان واقعا د مشکلات لري، مګر په موږ خو خدمت کو وطن کې موږ خو داسې نه داسې موږ یو رژیم ته یو حکومت ته موږ خدمت کولای، موږ خلکو ته خدمت کوو. د خلکو په خدمت کې هیڅ کوم مشکل نه درغی، مګر ډاکټر صاحبان په موږ وخت کې هم هغه کار کوي او سی هم کار کوي. هو داسې حداقل د دې سالری په وخت نه ورکول کیږي، یا نسته یا مشکلات یا کم سوي دی هغه شېسته، مګر موږ نسو کولای سي دا شیان دی یو انسان له ځون سره موږ مقایسه کوو او موږ بخپل هغه ونه کوو. د ما په فکر باندې سي دی په دې برخه کې هیڅ کوم تغیر نه راغلی.
مننه. افغان صاحب بیا هم شرغ لاست. افغان صاحب د ماشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې وضعیت اوس په افغانستان کې خراب شوی دی، د ډاکټرانو او قابلګانو معاشونه مخکې آیا تر اوسنی وضعیت تر اوس وخت زیات وو؟ ش ستاسو ژغ موږ ته ناراضي که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکئ. افغان صاحب فکر کوم چې د دوی رابطه بیا هم له موږ سره قطع سوه. نیازی صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو واورئ
زه به یو وبخې زه به دغه نه مخکې هغې تاسو مخکېنی سوال په جواب کې ووایم سي په دې هغه کې خو کوم هغه نه در فکر کوم دا د بعضې ما د خار خبر تاسو ته وکول که نه، مګر په اطرافو کې هغه کلینیکونه سي بعضې مستاد تمویلول هغه واقعا هغه نسته، د هغه دسرسي نسته، دوا نسته، هلته هغه کارکنان بیکار دي او دا د غیرات په کراغلي دي، ځکه هغه مؤسسات چې هغه کلینیکونه او د پاترافو کې هغه تمیلو لا غنسته او واقعا د دل نظر بیا تغیر راغله ته په هغه کې صحت په بخش کې.
مننه. اوس هم یو اوریدونکو دی هغه به واخلو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
او مور احمد همدرد غطاری کا کیم بیام تر تا سلام وایما.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، شبکو کی کوم ستون زستا تاس مهربانی و کی خپل خبر وکي.
مننه دغه لوان عوامل دي مړینې سيدي خورې کنه دغه لري پرتی سیمه دي او دغه اقتصادي مشکل دي سی خلکو ته خپل اقتصادي اجازه نه ورکوي سی لاول سر نه مریض هغه کې هسپتال ته ورسې تر څو کله خو مطلب بیمار خلی ته برابر سی بیا کوشش کوي هغه یا ورسې یا ونه رسې هم د سلاره کې ما خپل یو مریض بوته سی په ډیر اقتصادي مشکل می مو او بیا په ډیر تکلیف هغه هسپتال ته ورسې د شخصي هسپتال ته څاغه مریض وکټو یا دا خو ختم دا وای دا هغه اول کې داخلم کډې بیر ته جواب راکوه پیسې بیر ته واپس راکړي وای دا وخلا د یو دولتي هسپتال تلاړم بیا تم را تاغي وای د دا مریض خو د ختم د ما وای د اوس موږ د ماشوم ور سره څنګه خخ کو چې مریض ختم دنو د ماشوم خو تینا جدا کړي بیا هغه ماشوم ماته ویل ته د سخت وکړه د سخت په ما باندې وکړه او یو لاس ملټه بعد بیر تا ډاکټر راغله ما ته ویل وې ته ډیره خوش قسمت یې وې مریض دی بچو نو کنه سي مریض تر ډاکټر پورې ورسیږي ډاکټر به خپل کوشش کوي کنه او ان شاء الله بچکیږي او دغه په کابل کې یو هسپتال لدی رابیا دیغه په نام احمد شاه بابا په نام دولتي د سیدومره خدمت به کې کوي سي انسان سوچ او فکر ورته کار نه کوي کنه ټول تستونه دي مریض کوي نو اصلي مشکل دغه کې سي تر ډاکټر پورې مریض رسول مهمه دی ټول اوریدونکو نه زده خواهش کومه چې دغه الای مووینی باید د مریض زر تر زر ډاکټر ته ورسی.
مننه هم درد سپ چې تاسو مشته زنګ وهلی وو ستاسو پیغام اوریدونکو هم اوریدي اوس هم ګورم چې نور اوریدونکو همکار می وای چې نسته افغان سپ ستاسو څخه د ماشونو په برخه کې پښتنه وکم د ماشونو د توپیر په اړه که تاسو څه خبري وکي مخکې ځینو ډاکټرانو او قابلګانو د نړیوال ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروژو لاره هم یو شمیر ماشونه درلودل اوس وضعیت څه ډول دی ش فکر کوم چې د افغان سپ سره بیا هم زموږ رابطه قطع شوې ده زما همکار هڅه کوي چې دوی ته زنګ ووهي بلې افغان سپ تاسو ته زموږ غږ درځي
اوري
بلې و ستاسو غږ موږ ته اوس راځي زما پښتنه ستاسو ته دغه و چې د ماشونو د توپیر په اړه باندې د ورسته له هغه چې طالبان په واک کې سول او د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیستي د هغه راهیسې د ډاکټرانو او قابلګانو د ماشونو په برخه کې څه توپیر راغلی دی
په دې ځای په خپله سره دا چې ماته دولتي ماشونو تمر معلومات نشه دي
فرانسې به ستاسو ژغ مشت اصلا ناراضي یو دوی خبرې مو واورو بیا مو ژغ قاته سي زه فکر کوم چې که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ موږ به وکولای شو چې ستاسو ژغ واورو او اوس هم رابطه بيخي قاته سو زه به د ډاکټر صاحب نیازی څخه بل پښتنه وکم نیازی صاحب تاسو د همدرد صاحب خبرې واورېدلې دوی وویل چې خلک د اقتصاد په خاطر باندې خپل مریض نه بیايي اما د دوی چې کومه کیسه وکړله هغه مریض چې تر مرګه پورې رسیدلې و خو بیا هم دوی مجبور سول چې هغه یوسي آیا دغه شبه نوی چې مخکې د مخکې تر دغه حد پورې چې یو مریض رسیږي چې د مرګ خولې ته ورسیږي شنه دی چې هغه مهال و ډاکټر یا روغتون ته ورسوي چې بیا هم وضعیت یې لږ شوي
ما خو مننه پښتنه ما خو مخکې هم درته ویل کنه چې کدوی هر حد اقل هغه میاس کې یو ځل میرمنه په دې خپل امیدواري کې یو ډاکټر ته کلینیک ته بوزي هغه هغه سي هغه یا جابي کوي هغه کې هغه هغه پیدا کوي ریس کن پیدا کوي ورته وی حد اقل هغه ايدي غ په هوا زیاتېږي حد اقل حق کبیر نه حد کم خو یو قابلیت یو ډاکټر یو څور ته وی هغه دې فکر کوي مګر دوی نزي دوی نزی دی وینا یا اکثر په دې هغه کې مشرانه مثلا د خواخي د ډیر رول لري هغه وایي چې ته څنګه ډاکټر ته ما و اته مالس ما شوم نه وړي ما څه په ډاکټر ته نه تلته وځي یا کمبل هم دغه سمش رئیس پات کې او حسنی خزي نازدانه دي او زیاتره موږ خزي مریضان سره چې همدا قصې کې نیک بختانی همدا وجه یې سدي بیچارهګان هغه هر تکلیف لري هغه ویلې نسی هغه په پټ تیری بل اخره هغه سرحد ترسي کې سدي یعنی مرګ خولې ته ځي کومه وي خوش چانس یې راګرځي کنه به چرګانې په لار کې حق رسیږي.
بلې د کوچنی د امیدوارۍ پر مهال باندې یو شزه لکوم ستونزو سره مخامخ کېدای سي ډاکټر صاحب، په دې کې د شکرې مرض هم شامل دی.
بله، ما ستونزې خو ډېرې دي په هغه کې دوران عملي کې، خو ډېرې ډېرې هغه کې واقعات ډېر دي. کم خونی ده، سمند ډېر کم خونه کېږي، په دې جیک فشار ده، سی په جیک فشار کې بیا کېږي سې دی پریکلامسیا او اکلامسیا، سی بیا هغه وخیمتر حالتونه دي هغه ته راځي. بیا په ډیابت یا هم د شکر دی د عملګي ده کېده پکې پیدا هغه کېږي. نو هغه ډېر دي، زیاتره میندې په روحي تکلیفو باندې اخته کېږي سې هغه تر ټولو پاته. نو دا هغه مهم نقطې دي سې میندې باید ډېر نظر ته ونیسي.
بله، او د اوس هم زما همکار وایي چې افغان صاحب هم راسره وصل شوی ده. ډاکټر صاحب، همدغه پوښتنه ستاسو څخه بیا هم کومه، ډاکټر صاحب نیازی چې ښځې باید د امیندواري پر مهال باندې څه وخوري، کوم خواړه باید وخوري؟
خواړه هر څه چې خوري، زیاتره سبزیجات ډیر استفاده وکړي، میوې نه استفاده وکړي، اوبه ډیرې وشکي، اوبه ډیر رول لري، مایات واخلي، هر ډول مایات سي. نور که هغه مهمه نه ده که بعضې وایي ډاکټر صاحب موږ په هغه نه لرو، موږ اقتصادي موږ واخه نه لرو، مهمه نه ده چې واخه وخوري. کېږي چې یو بل پروټین مواد وخوري، یا ګلوبیا وخوري، نخات وخوري، دال وخوري، دا یو منبع دی هغه پروټین ده، د اوسپنې ده، د ډېر کومه کې شنه ترکاري وخوري، هغه پاڼې سلي دا وخوري، دا پوری کسید لري دا تاسو ماشوم ته تاسو تخپل در ډیره ګټه لري. نو که دیو واړی سه هغه وکي استفاده وکي، لغه نه له هغه نه چی څه نه دی کولی سي استفاده وکي، دی وجود ته فائدہ رسي.
ش او پله تک څومره مهم دی دی شې چې مور جوړیږي؟
ډیر مهم ده پله تک، مهمه ده ځکه په دې سه وګرځي سور فائدې ورته لري. خو دا چې د وینې جریان ښه کیږي، د تحرکات پیدا کوي، د اشتها زیاتېږي، د خپل ځان یو کنور خو ته سپورت چې نه کې هدي خلم ده، یو سپورت ورته دی ته کېږي، د سیسي سپورت کې دی ځان تندرست احساسي. نو پله تک بعضې موږ مریضان دي چې دوی وایي چې نه دا امیدواره ده باید چور نه خوري، دا باید قرار په جیو سي درال کښې نه، هغه خپله په جای کې نسل دی ته تکلیفونه لري، دې ته نور پرابلمونه منځته راوړي. د دې لپاره خاطره پلي تاک یا کار کول په هغه کې تر خپلې اندازې پورې، داسې نه سي بې اندازې تر وسه پورې سي کومه میندې مور څونه توان لري، هغه د خپل فزیکي فعالیت ته مدامه ورکړي او پلي تاک دې وکړي.
شه، او ډاکټر صاحب، د ورځې څومره قدمونه باید واخلي، څومره قدمونه یعنی ریکومنډډ دی و دوی ته، یعنی لازمی دی چې یو شزه تندرسته یا روغه پاته سي د کوچني پر مهال باندې؟
متاسی وزیر د قدمو خو کم مطالعه مند کړی حساب نه مونږ، حداقل ورځ کې کدی یو ساعت پلی ته ګولې ډیرو ته خبره.
ش او بلې د خوړو د په برخه کې تاسو معلومات راکړل، د پلی تک په اړه مهم معلومات راکړل. فکر کوم چې یو اوریدونکی و، خو د هغه رابطه بیا هم قاتس ولا د په دې برخه کې چې پلی تک د کوچنی د زیژون پر مهال باندې څومره مرسته کوي، په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
ډیر مرسته کوي دې سه پلی تک وکي، پلی تک خپل د ماشوم وضعیت سي ابتدا خپل د بطن کې پر رحم کې د خپل غني سي وضعیت نسي، د خپل سیګمنت سفلی باندې تشکل کوي، ماشوم سر راکته کیږي، دې فزیکی فعالیت څه سمره ډیر ولري په خپل بيخي ډیر منه په اندازه باندې دې د جګودونه هغه لنسبت له هغه چانس هیڅ فزیکی فعالیت په لټګون لري، ډیر جګودنه اساني راحت.
او ډاکټر صاحب، د دې معنا دا خو نه ده چې باید شدې دروند وزنونه واخلي او هر کارونه وکړي؟
نه 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 نه، دا دې معنی ما ویل صرف نورمال فعالیتونه، دا سنه سي دي فزیکی فعالیتونه ډیر کی، دا سنه سي دي درنده کارونه کوي، درنده کارونه خپل بیا خپل مشکلات لري، مثلا بیا ابرپشن پلاسنتا ورته خپل دا جوړه سده اغل په خپل مېز کې خوندې دي کی، یا دا سه خپل د رحم له جدار نه جدا کی، هغه به بيخي مې مامور ته او ماشوم ته دوه خطرناک ده. نو درنده کارونه صرف هم ویل سي عادي نورمال فزیکی فعالیت دی.
او د شوزو د پاره چې په کور کې نور شي زور سره نیوي او نارینه باید ور سره مرسته وکړي. د هغوی په اړه باندې به هم خبر در سره وکړو، خو اوس فکر کوم چې چا زنګ وهلې دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بلالی خور تاته سلامونه او افغان شاته سلامونه.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
زه مخلص نویزم، پوښتنه مې داده چې دغه خوندو باندې موږ ویار کوو، دوی نورې خوندې روزلی که یا؟
ډیر زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. دغه پوښتنه یو بل اوریدونکي هم وکړه. ډاکټر صاحب، اوس به دغه پوښتنه تاسو ته راجع کړم چې دوی مخکې وویل چې آیا تاسو نورې ښځې هم د نسایي ولادي په برخه کې روزلی سي که نه؟ هغوی باید پوهنتون ته ولاړ سي، خپل درس ووایي او د هغه ځای څخه باید فارغه سي او بیا ډاکټرانی سي.
بله،
مهرباني وکړئ.
او دا ورور ډیر ښه پوښتنه وکړه، مننه درنه. موږ چې دا پوښتنه وکوله، دا خبر خو بیخي واضح ده چې تر څو یو څوک مکتب نه وي، پوهنتون نه وي، هغه نه بعد هغه به سره کوم ډاکټر شي. همداسې ده، او ورل کېږي ول نه. همدا اوس موږ ډاکټران روزو، همدا اوس موږ قابلي روزو، همدا اوس موږ په تجریدیان کې وو، ډاکټر صاحبانو سره په روزلو کې کومک کوو، هغوی تربیه کوو. مګر چې کله دوی مکتب ونه وي، کله دوی پوهنتون نه وي، نو سره خم به دوی ډاکټر شي. اول باید مکتب وي، بیا پوهنتون وي، بیا بعد هغه نه د تخصص په پروګرام کې شامل شي، بیا پس له هغه دوی وروزل شي.
ډاکټر صاحب، په دې اړه که یو څو خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ، د نجونو تشپژم ټولګي لوړ پر نجونو باندې د زده کړو دروازې وتړلې او هغوی ته وویل چې نور تاسو نسی کولای چې ښوونځي ته راسي، دغه څومره لوی غمیزه د ستاسو په نظر د افغان نجونو لپاره، په ځانګړې توګه هغو نجونو چې غواړي ډاکټران شي؟
دا خو ډیر یعنی درته سو ایس د سی په خولي نسم ویل، یعنی سونه ما ته غمیزه ده، سونه ما ته د جګرخونی د تشویش هغه د سزا د غزه خپل له جملې خلق نه ما طالبانو په لمړي دوره کې زش 15 کال له تحصیل نه پات سم زه په فاکولټه کې هم او د دې سبب زه 15 کال پس پات سلام او بعد لغه به ما د دوهم ځل د هغه دوره سره له جهادي دوره سره له هغه کې بیا دوباره پنتو شروع ما شروع کړ. یعنی ما دا ضربه لیدل ده، نو زه نه غواړم سي آینده نسل دا ضربه ویني. زه نه غواړم زه طالبان نه هیله لرم، خواهش کوم کله سو دا غو دغه ډاکټران شي، دا مونږ یو بغوس نسل، دا مونږ خو به زړی سو، مونږ به بل اخر مړی سو، خاينو ډاکټر بل کم سي، ته تاسو خزي، ته تاسو لورګانی، ته تاسو بسوک تداوی کی خاينه کم به سي لاسمان نه خوره راولې کی کنه. نو دا خو تم دغه واړه لوی یم، دغه واړه باید مکتب وي، ابتدایه وي، لیسه وي، پوهنتون وي، بالاخره به وطن ته خدمت وکړي. نو دا خو بیخي ماته ماته ډیر یعنی دا رقم زه په دې هغه جګرخونه یم خفه یم سیس نه بیانولی دا رقم.
بله ډاکټر صاحب، تاسو
یو ځنه ټول خزي ټول ډاکټر صاحبان هم دا ټول ډاکټر صاحبان یو سترس لاندې دي، یو تشويش دي، یو ټول هم دا اعصاب آرام نه دي. ګر چې جنگ نسته، سید امنیت ده، مګر دا فورس ده، فورس په موږ ستاده، دا تشويشونه موږ سره ستاده. دا اوس هر یو موږ هر یو لور لرو، هر یو خور لرو، دا خو موږ سره ده. موږ خوښه دا خو بي سواده پاتې سل، دا به د بنده څنګه سي، دا ملک به څنګه سي، دا تشويش خو موږ ټول سره ستاده.
بله، او ټول خلک خو د افغانستان څخه کړه نسی کولای چې باید خپلې لونې نسته.
بله بله، ام دا خبر مکوله ټول خلک دونه اقتصادي امکانات نه لري چې ټول لاړ سي، او بل تر صوبه موږ زبل ملک ته تر صوبه موږ کړه په شاکړي زوبه. دا به طالبان نه غسي، به طالبان په دوی پوسي کپونی سي. فکر کوم سي ما په فکر شاید خزي نور خزي او اقدام وکي به توی پوسی. اوس دا اوس په اوسنی حالت کې دسی طالبانو خزی په شفخانی تر دې چې ډیره وخیمه ډیره په بد حالت کې، چون هغه وخت کې جنگ او هغه منطقو ته ډاکټر صاحبان نت نیم دسترسی نه لرله. اوس دیل تر یعنی واقعا فکر وکړ چې هغه مریضان زمينه بزلاغه نه مرز کما ک جنگ بدبخت جنگ نه وي، خو موږ په هر کونج کې کار کوو، په هر کونج کې دا مریض په دې سرحد نه رسید. زه بیا هغه وخت کې ما هم دا مریض ګورم د طالبانو صاحبانو خزی خويند مېندی یم ورته هم دا ورته هم دا یو تبلیغ کوم، ورته هم دا ورته وایم وایم ته که غرور دې ده، که خاوند دې ده، که زوی دې ده، ته ورته وایې صدقه ډاکټر صاحبان خو به زړی سي، دی به مړی سي، نو نورې به له کمه سي. خو همدغه نسل باید راوسي چې هغه موږ تربیه کړو، هغه بالاخره یو وطن ته خلکو ته خدمت وکړي. نو مو هیله لرم هغه چې همدغه م یو حداقل لږ ځای ذهن روښانه کړي دي ښځو حداقل پوسی دي تعلیم په برخه کې پوسی دي د ښځې ست تعلیم په برخه کې پوسی سونه مهمه ده سونه ضروری ده نو دا ډاکټر خلاوی نه دی هغه خدای ډاکټر نو مکتب یې ده بل اخر ډاکټر سی وی دي دې خلاوی نه راځي په کور کې کې نه سونه خصوص نه ډاکټر کې کنه
بلې ډاکټر صاحب تاسو د شوتو د مسؤلیت یادونه وکړه د طالبانو شته چې تاسو ویل چې په دغه یو وخیم وضعیت کې تاسو راوړل کیږي آیا تاسو په نظر هغوی دومره واک لري چې خپل نارینه ته وایي چې دوی د شوتو ته حقونه ورکړي په داسې حال کې چې خپل کوم حق شایونه لري
هدا قال کنه لري لک خو بدی خدا خو یو ورځ وي سي دوه ورځ وي سي دوه نفر ته درې نفر ته بل اخر یو جی خو بونی سي هدا خل دی خو په ارزښ باندې پوسی دی خو په او کله سره زی هم دغه سره تبلیغ کې هم دغه سره ورته وایي دا به سواد خزه دغه ده دغه رقم ده به سواد خزه دغه رقم ده دغه فرق ده کته سي پویدل کته سي بن کاوه تبواله په دغه حالت رسیدلی تبو کته په سواد به معلومات لرلې تبواله رقم رسیدلې مګر دا واقعیا د غوي دا غنل چون غوي ټول به سواد ډوري واجزه ډیر یو مسكين خزي دي زیاتره افغانان هم دي زیاتره
ډاکټر صاحب د دولت سره د طالبانو د حکومت سره مسؤلیت په داسې حالت کې دوی څنګه کولای شي چې د شوزو د زده کړو مخه ونیسي او نجونې پرېږدي چې خپل تعلیم وکړي او د افغانستان په شرایطونو کې ګډون برخه واخلي
او زه فکر کوم چې په دې دولت کې ډیر هغه خلک ستاده پو خلک ستاده او خيار خلک ستاده او هیله مې هم دا ده ورنه متوقع مې هم دا ده چې هغه باید په دې هغه باندې پوسی و دې په خزو د تعلیم په برخه کې داسې خزي په یو جامعه کې سر رول لري او تعلیم یافته خزه سره نقش لري په یو دولت کې یو حکومت کې دې په دې پرځش زیاتره پیږي زیاتره ډیر پو خلک دي ان شاء الله چې یو خپل تسلیم به تغیر کی او دا مکتبوره به انجنونو په مخ باندې پرانیزي
ډاکټر سپتا سی داونه وکړه چې ستاسو لونی او خويندې نور دغه سنجونی ستاسو په شونځوي کې وي او اوس نسیتلای تاسو کولای شئ چې د دوی هغه وضعیت یا احساسات له موږ سره شریک کړي
ولا یو ماغه خپل موږ په دې کور کې یو لور مې نه دی خو دی لیورې لور مې درته وایم داسې وایم کنه خو پیږي کنه د خاون مې دی وریره وه دا نیکبخته ډیر په خوشحالۍ باندې چون شپې مې لا نه کوسه سبان له اول سم ته دوله سم هغه کیږي شروع کیږي خو دی ډیر په خوشحالۍ ډیر په هغه باندې دی لال زغې کړل دانو نه ماده کړل لال مکتب ته ډیر خو مې څه با جواب کله پاسې خوسته خو خاصه ټیګره په سر کړه او لال مکتب ته یعنی کله سي ام دا اوس دغه حالت را پیدو ما زړه راځي د څه یو حالت وایي ډیر یو خاص فهم د څه تک زیره وخت او سوندې وچوي او خبره ورسنه کې د څه خبره د کولم د زړه راتل زړی هم څه هغه کید واقعا ما د ډیر درته وایم کې ډیر زیات
بله
لا خو یو یعنی پس الهاو دا رقم دی پس الهاو دا خو یو ما درته ویلی و په من کور کې ولا من درته ویلی پس الهاو دا رقم دی زیاده په دینه ویلې کې څه دی ټول ډیپریشن ته لاړې نشي دنه زویرلار
مشت ډیرو اوریدونکو ویلي دي چې دوی اوس هم په جوړ خپګان اخته سوي دي په دې خاطر چې دوی و راتلونکي تشه هلي درلودي خو کله چې دوی ته ویل سوي چې نور په کور کې نه دوی د یو وضعیت د یو رواني حالت سره مخ مخ سوي دي
او بل
او تاسو د حجاب خبره هم وکړله تاسو په خپل هم په همدغه افغانستان کې درس ویلې دي د ډاکټرۍ تر کچې پوري تاسو زحمت ایستلې دي او اوس د خلکو خدمت کوي ډاکټر صاحب آیا فکر کوي چې د افغان شوزو چې درس وایي تاسو چې درس وایي په دغه کې تاسو په نظر آیا حجاب نو ځکه چې طالبان ویل دي چې دوی د افغان کلچر او د اسلامي احکامو مطابق پر یو طرح باندې کار کوي چې د هغه وروسته بیا شونځي پرانستل شي
خوب دا سه دي د سه طرح لري سه انجونه ته دي خزه معلوماتي اوسي په انټرو کې دا هیڅ کوم مشکل نه ستپروانه کې اوسي دي یعنی که څوک غواړي تعلیم وکړي ځان ورسوي، ښځه نه نه غواړي وده کوي، پروا نه کوي. او موږ خپله ستر سویلې ده، موږ هیڅ ما موږ په خپله ماغه لباس ما پخوا اغوسته ماغه اوس هم داغوندمه، موږ په لباس کې هیڅ چینج نه راغلی، هیڅ تغیر نه ده راغلی، ځکه پخوا ما همدغه لباس و، همدغه جاب مې و، همدغه ټیکری مې و، همدغه و، موږ هیڅ تغیر نه ده راغلی. نو نه پوهېږم نو څه دی به نور څه تغیرات راولي. ما په فکر سره په ښوونځي بې له دې نه د هلکان او د جنوکیو له ابتدا نه جدا و، د ابتدایه به صنفونه بېل و، که یو جو هدی خلتر شپږمه که یو مکتب کې و، اما صنفونه به د هلکانو د جنوکیو پخوا هم بېل و، او لیسه خو بې له دې نه د جنوکیو به بېل و، د هلکانو به بېل و. نو داسې کوم استادان دی غواړي چې ورته نارینه و ته نارینه کې هلکان ته نارینه کې و، ښځه جنوکیو ته ښځې کې، خو خدا مشکل نسته، هېڅ پروا نه کوي، همداسې دې وکړي. مګر ښوونځي دې هیله درلرم، هیله مې ده، خواهش مې ده چې ښوونځي دې پرانیزي.
ډاکټر صاحب، یوه بله پوښتنه به د طالبانو د وزارت د امر بالمعروف وزارت د هغې اعلامیې په اړه وکړم چې دوی ویلي دي چې ښځې باید پرته له نارینه خپلوانو یا محرمه سفر ونه کړي، له یوه ځای څخه بل ځای ته ولاړې نه سي. په دې مورد موږ ته د ډیرو اوریدونکو ویلي دي چې دوی په عام عمومي ترانسپورت کې دوی ته ځای نه ورکول کېږي، د ورځې چې دوی غواړي کار ته ولاړې سي یو ټکسي یا موټر نه ورته درېږي، په دې خاطر چې د دوی سره نارینه خپلوان نسته. آیا تاسو له دغه ډول ستونزې سره مخامخ سوي یاست که ستاسو ترانسپورت د وزارت ته خوا څخه دی؟
نه، ترانسپورت موږ د وزارت لخوا نه ده، زه هم همدغه شاري هغه کې ځم، مګر تر اوسه پورې قطعا داسې هغه سره زه نه یم مخامخ شوی، نه دي ویلي، هېڅ ویلي نه دي. یا په ځای همیشه یوازې په ټکسي کې ځم، یوازې په راځم، او بار بار په هغه کې دا سړکو کې د دې دا تمځایونه شته، د کنه تالشي کې دغه شته، مګر نه د کوم شی نه کتلشي کړي، تلشي کړي، مګر موږ ته هیڅ نه دی ویلي چې یا والی بازي یا والی محرم لري، په داسې واقعي سره تر اوسه پورې نه مخسب.
او هغه شی چې د دغه ډول ستونزې سره مخامخ شوی دي، ستاسو په نظر دغه ډول چلند د شوزو په ژوند کې څومره خند را مخته کوي د دوی په تګ را تګ کې؟
زه فکر کوم چې دا که واقعا دا شی واقعیت ولري او دا کارو کې، دا خو بیخي غلط ده، ځکه اوس پخوانی وخت نه ده. زیاتره داسې کورنۍ شته داسې هغوی هېڅ نارینه نه لري، هغوی په دې جنګ کې زیاتره نارینه ټول هغه سوي دي، یو کورنۍ ده ټول همدغه ښځه داسې هغه کورنۍ سرپرسته ده، نو هغه ځان سره نارینه له کومه کیسې ځان سره پسند بازار ته بوزي، ځان سره کارچې ته بوزي،